یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نه سي او په هیڅ صورت سره به واک 50-50 ونه ویشل سي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عبدالله ډله وایي د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د دوی درېیمه طرحه هم جوړه سوې ده. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه دمخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی. ترکمنستان له افغانستان سره شپږ موټر خوراکي مواد مرسته وکړه او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عارف وزیر د اخیستو ټپونو سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت د خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. پرون د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د لیکلي پر یو شمېر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. په چین کې میشت افغان سوداګرانو له افغانستان سره د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنه مواد مرسته کړې. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په دغو موادو کې ماسکونه، د تبې کتلو آلې، د ډاکټرانو لپاره حفاظتي عینکې، حفاظتي کالي او یو څو د ویروس د معایناتو او راټولولو کیټونه شامل دي. د ښاغلي قایم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې وه چې له افغانستان سره د کورونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې د مرستې لپاره مالي مرستې راټولې کړي او مواد ورباندې وپیري. همداراز په کابل کې هم یوه کمیټه جوړه شوې چې دا مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل په مرکز کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په شا تنبول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په قلات ښار کې د شوي دغه برید په ځوابي عمل کې 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي. دوی په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د زابل والي ویلي وو هلته د شوي برید په دفع کېدو کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان له افغانستان سره د خوراکي موادو او کرنیزو محصولاتو مرسته وکړه. د دغو مرستو شپږ بار موټر نن د اقینی بندر له لارې هیواد ته راورسېدل. د فاریاب والي نقیب الله فایق ویلي دغو مرستو کې خوراکي مواد او دغه راز د چرګو هګۍ، رومي او ګازارې شامل دي. ښاغلي فایق وویل چې دغه مرستې به د فاریاب 14 ولسوالیو کې پر بېوزلو کسانو وویشل شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د ده د مرګ خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ورکړی دی. عارف وزیر پرون تر روژه ماتي لږ ساعت مخکې د ترې له زوی سره په موټر کې د خپل کلي لور خواته روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 28 نېټه زندانه خوشی شوی وو. پولیسو دای د اپریل په 18 نیټه په وانا کې نیولی وو او ور باندې تور وو چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد وینا وکړې وې. عارف وزیر په 2013 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا ویروس اخته شوی دی. د اپریل په 1 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دای ځان په خپل کور کې قرنټین کوي. د پاکستان د سند ایالت والی او عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړپوړو چارواکو دی چې په کورونا ویروس اخته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویب پاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 18,092 شوی دی. په دې وایرس تر اوسه 410 کسان په پاکستان کې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نه لرو. د افغان ولس مشر د لمړي مرستيال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نسی او په هیڅ صورت به واک 50-50 ونه ویشل سي. د امر الله صالح د رسمي نیز دفتر مسول رضوان مراد
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه د حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چې دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراري.
درس په کندوز ولایت کې د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه واوري چې خلک ترې ډیر شکایت لري. په نړیواله مسله کې به د هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایرس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. که وخت نور راپورونه به هم واوري او په دوه منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغان ولس مشر د لومړي مرستيال د رسنیو دفتر وایي د ملي وحدت حکومت تجربه به تکرار نسی. د امر الله صالح د رسنیز دفتر مسول رضوان مراد ارګ سره د عبدالعبدالله د ټیم د خبرو په اړه دغه راز وویل. په هیڅ صورت د واک 50-50 ونه ویشل سي. په ورته وخت کې د عبدالعبدالله ویاند وایي چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. په دې اړه نور حال زما همکار اجمل تورمان راکوي چې د همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. تورمان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې ارګا او د عبدالعبدالله ټیم دواړه د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د هڅو خبره کوي، د افغان ولسمشر د لومړي مرستيال صالح د رسنیو دفتر ټینګار کوي چې واک په 50-50 ونه ویشل شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستيال دفتر رسنیز مسول رضوان مراد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه به د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار شي او نه به هم د اساسي قانون خلاف کومه معامله وشي.
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه د حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چې دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراري.
خو نوموړی وایي د سیاسي کړکیچ د واري لپاره د خبرو ورونه پرانیستې دي. په ورته وخت کې د عبدالعبدالله ویان فریدون خزون وایي د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. ښاغلي خزون د دغې طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل تمه ده چې دا طرحه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ومنل شي. اړتیا ده چې
هر څه روان سیاسي کړکیچ یو لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي. موږ ټول تمرکز په همدې دی. منځګړي رفت آمد لري. هر کله چې موږ طرحه شریک شي دا به د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
په ورته وخت کې ولسمشر ماڼۍ وایي چې د عبدالعبدالله له ټیم سره د مهمو سیاسي مسایلو په اړه خبرې روانې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر ولیکل کله چې مذاکرات ختم شول حکومت به خپل دریځ او مذاکراتو جزئیات کو سره شریک کړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم رسیار سرور دانش هم ویل چې عبدالعبدالله به ډیر زر د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي او سیاسي ناندرې به پای ته ورسیږي. د ارګ او سپیدار ترمن سیاسي ستونزې هغه مهال جدي شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو عبدالعبدالله دغه پایلې ونه منلې. ښاغلي غنی او عبدالعبدالله د مارچ میاشتې په 9 نیټه په جلا جلاتوګه د ولسمشرۍ لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بلې فریوا جانې.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو. دوستانو ها خو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادله بهیر د ګړندې کې چې بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند ته په چټکۍ لار هواره سي. دا په داسال کې چې د افغان حکومت یې سرچینی ویلي چې نن د مې په دوهمه نیټه شای سل طالب زندانیان را خوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ازادي راډیو ته په ټوله کې د یو سلو څوارلس افغان حکومتي کارکوونکو د را خوشي کولو خبره کړې ده. ملالۍ بشیر پر دې موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیزاد د جمعې په مخستن د مې په لومړۍ نیټه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان را خوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 5000 زیات طالبان بندیان دي، خو د طالبانو په لیست کې ځکه 5000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځ او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېږي چې دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یو سلو څوارلس بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږۍ له مخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي، کورونو ته دې لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 29% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاد سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 و. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1460 و. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړي، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
د ملالۍ بشیر څخه په مننې سره دوستانو اوس به هم ورسول خان محمد سین څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ او بخښې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو. البته تر یو لنډې دمې وروسته
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا افغانستان د سوداګرۍ وزارت وای د تورخم او سپین بولدک لوی لارې به له پاکستان سره د ترانزیت لپاره په اونۍ کې 15 ورځې پرانیستې وي. د دغه وزارت د رسنوي د برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل له دې سره به په مارکیټ کې د توکیو بیې هم راښکته شي. نوموړي وویل دغه اقدام له راتلونکې دوشنبې نه د تطبیق وړ دی. تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لویې لارې له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګریزو توکو د رالیږد په موخه په اونۍ کې 3 ورځې خلاصې وي. د یاد اقدام په ترڅ کې به هره ورځ د دواړو لورو 100 موټره صادرات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د ښارونو د قرنطین کولو له امله د افغانستان په ډېری سیمو کې د لومړیو خوراکي توکو نرخونه په بېساري ډول لوړ شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته له افغانستان سره خپلې سرحدي لارې تړلې وې. د بغلان ولایت د کرنې مسؤلین وایي اټکل کیږي چې سکل به په د پستې حاصلات دوه برابره شي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالغیاث صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د اټکل له مخې د پستې ځنګلونو ته مناسبه هوا او بارانونه لامل کیږي چې د تیر کال په پرتله د پستې حاصلات په دغه ولایت کې دوه برابره شي. تیر کال د بغلان هغه ولسوالۍ چې د پستې ځنګلونه پکې دي حاصلات یې 340,000 ټنه ته رسیدلي وو. د ښاغلي صدیقي په خبره په ټوله کې په دغه ولایت کې 18,300 هکتاره طبیعي ځنګلونه شته چې له دې څخه 23,000 هکتاره یې د پستې طبیعي ځنګلونه دي. د پستې دغه ځنګلونه د مرکزي بغلان، دوشي، پلخمري، دهنۍ غوري او نهرین ولسوالیو کې دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلی یو امریکایي ډالر 6 افغاني شل پوله، یو یورو 2 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغاني شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغاني 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 900 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 420 افغاني. دا ول ازادي راډيو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او دغه نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر ویب سایت بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډيو .com یا ازادي راډيو .org. اوس ورسو کندوز ولایت چیرې چې د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې د مخابراتي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ځینې لاملونه نامنۍ بولي، ځینې وایي چې په دې ځای کې جنګونه دي او یا هم د کرونا وایروس له کبله دغه د قرنطین مسله د دې سبب سوې ده چې هلته مخابراتي شبکو باندې فشار راسي او خلک استفاده ترې ونه کړي. دا چې نور لاملونه څه دي او ستونزې څومره دي، په دې اړه نور تفصیل به زما همکار له کندوز زرات وایي. اجمل آریان را سره د ټلیفون پر کښه دی. آریان صاحب، خبرونه ته شرغ لې تاسو کې د خلکو د ستونزو باندې رڼا واچوي چې د دوی اصلي مشکل چیرې دی؟
مننه سره پځانې سره لومړی خپل سلامونه تاسو او د هغه د ازادي راډیو اورګم ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو موږ ته اشاره وکړه، له دوه شپو راهیسې په کندوز کې مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د تړون لاسلیک نه وړاندې هم په کندوز کې مخابراتي شبکو فعالیت د شپې لخوا نه درلود، خو د کله چې د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوه په کندوز کې بیرته مخابراتي شبکو خپل فعالیت پیل کړ. خو له دوه ورځو راهیسې بیرته دغه مخابراتي شبکې د شپې لخوا بندې شوي دي. دلته مو له سیمو چارواکو سره خبرې وکړې. د کندوز د امنیت قومندانې ویاند وایي چې مخابراتي شبکې د شپې لخوا ده د طالبانو د ګواښونو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. په ورته وخت کې خلک وایي چې د شپې لخوا نه چې د مخابراتي شبکې فعالیتونه بند شوي دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه اکثر خلک کله تبدی ته ناروغي پیدا کیږي یا کوم څه سره مخ کیږي، دوی نه څه کولای له امریکایي چارواکو سره یا هم له خپل خپلوانو سره وایي هم له شفاخانه سره هغه اړیکې ونیسي تر څو خپل ستونزې حل کړي. دوی وایي له یو خانه په کندوز لوړه منځ کې ګواښ سره مخ ده او تر څنګ دلته اته د پیښې د مثبتې پیښې د کرونا هم ثبت شوي دي او تر څنګ خلک وایي چې که دوی ته کوم ناروغي پیدا شي داسې شکمن کس وي چې ګواښ دا په کرونا اخته وي، دوی نه شي کولای چې د شپې لخوا نه امبولانس ته زنګ وشي یا روغتون ته د خپلو ستونزو هواره کړي. نور دوی له سیمو چارواکو غواړي چې دغه ستونزو ته رسېدنه وکړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
بلې ډېر زیات مننه کوم اجمل آریان ول کندوز ولایت خې د خلکو شکایتونه از مشتر شریکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړي او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په رحمت الله افغان خبرو چې د کابل چا پروسپانو څلکلي دي.
ویساورس پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي او ګډ حکومت د لانجه د غجدو په تړاو سرمقاله خبره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخابات د ولسواکۍ او د مشروع حکومت د خلکو پرې د انتخاب شوی حکومت یو اصلي بهیر دی چې ولسره متحدوي او یو اصولي زعامت او حکومت منځ راولي چې ولس پرې اعتماد وکړي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور وروستیو انتخاباتو هغه ګوندونه چې تر اوسه نسبي په ولس کې د نفوس خوندان بلل کېدل په افرادو ویشل او په سیاسي دوکانونو نه بلکې په غرفو یې ویشل. ویسالی کې دغه کاذبې چیرې او د شعارونو خوندان چې په یو ډول سیاسي چاپیریال برمته کړی باید له سیاسي چاپیریال نه لیبې مخې لري سي او په باور یې د رښتینو ارمانونو عملي پروګرامونه او هیواد ته د ژمنو قدرونو نوي حرکتونه باید له صفر نه پیل سي. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په کورونایي بحران کې د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره هڅې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي عبدالله عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه له ځانه د ولسمشر کلمه لرې کړې او منلې ده چې له ولسمشر غني سره توافق ته رسېدلی او له بلې خوا بیا د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش هم خبر ورکړی چې عبدالله سره اختلافات حل سوي او نوموړی به ډېر ژر د ملي مصالحې مشر وټاکل سي. ورځ پانلی کې د ورسته له هغه وشول چې په ورسته یو ورځو کې د اروپای ټولنې او ناروی سفیرانو له عبدالله سره په ویډی کانفرنس کې پر هغه فشار راوړل چې ژر تر ژره له ارګ سره خپل اختلافات هوار کړي. ورځ پانې وړاندې د اروپای ټولنې له دغه مهم رول څخه مننه کړې او لیکلي دي چې اروپای ټولنې په سختو حالاتو کې د افغانانو لپاره د ولسواک نظام او په تیره د جمهوریت ننګه او ملاتړ وکړ او همدا اروپای ټولنه و چې نه یوازې له ولسمشري ټاکنو سره مرسته وکړه بلکې د دغو ټاکنو پر بنسټ یې د ولسواک نظام او د ولسمشر د ټاکنې ننګه او ملاتړ وکړ. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغان سیاسون باید قانون ته درناوی وکړي او د ولس د ارادو پر بنسټ د نظام له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. او هشتې سوبرس پاڼې د کورونا وایروس په تړاو د خلکو بې باورۍ ته اشاره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دوو لسیزو کې پراخ اداري فساد لامل سوی چې خلک د حکومت په کړنو شک وکړي، نو ځکه ډیری افغانان په دې باور دي چې حکومت د نړیوالو مرستو د راجلبولو لپاره خلکو ته د کورونا وایروس په تړاو دروغ وایي او له دې کار څخه هدف یوازې د مرستو راټولول دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د خلکو بې باورۍ پر ځای ده، ځکه د خلکو په وړاندې د حکومت غیر صادقانه چلند د خلکو ترمنځ دغه باور لمنځه وړي او دغه باور د بیرته جوړولو لپاره باید حکومت کار وکړي ترڅو دغه وژونکي وایروس په تړاو خلکو ته قناعت ورکړل سي. سرمقاله لیکونکي د افغانستان پر بیا رغونې د سر مفتش سیګار د امریکا کانګرس ته په راپور کې ویلي د کورونا وایروس په تړاو د خلکو بې باوري او د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم بل عامل سي چې دغه تلوي بشري ناورین رامنځته سي.
زموږ اخلا زده رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشان تر وب جو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي اف د اف ام پر سل شهر پنځه سپه په ټول افغانستان کې صافه او زیاتې اوریدلې سي. اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایروس د ناروغي د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل استرالي استعمال تایید کړ. د دې درمل استعمال ته وروسته له اجازه ورکړل شو چې ګڼ شمېر ناروغان ورسره په لاندې وخت کې شسول. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د خوړو او درملو د ادارې کمشنر سټیفن هان پرون جمعه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په یو خبري غونډه کې وویل ریم ډی سیور درمل د هغو ناروغانو لپاره چې په روغتونونو کې بسترې دي د اضطراري استعمال لپاره تصویب شو. له دې درملو سره دلچسپي په دې خاطر هم ډېره ده چې تر اوسه پورې کووید 19 ته نه ثابت او منل شوي درمل شته او نه واکسین. د امریکا حکومت تېره اونۍ ویلي وو د یوه درمل تجربوي استعمال ثابته کړې چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړی او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. پر ریم ډی سیور درملو د پراخې څیړنې پایله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څېړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله، خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه و. د ادارې مخکې ویلي و چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسیږي. دغه وایرس ضد درمل ته د کالیفورنیا ګیلډ ساینس کمپنۍ انکشاف ورکړی. د دې کمپنۍ رئیس دانیل او ډی دا یو مهم لومړی ګام بللی دی. د په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل کمپنۍ به یې 1.5 میلیون پاکټه درمل چې د کووید 19 لږ تر لږه 1,40,000 ناروغانو ته کافي دي وړیا وویشي. د امریکا د خوړو او درملو اداره واک لري چې د یو درمل استعمال ته حتی له دې سره سره د استعمال اجازه ورکړي چې د جانبي عوارضو او مسؤلیت په اړه نورمال لازم معلومات نه وي. فوچی چې د انتانی ناروغیو او الرژۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا ویروس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریم ډی سیور د اغیز په اړه دا څیړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1,300 تنو ناروغانو شوې ده. فوچی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښت شوی و، خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 2,500 ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته یې اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغېز نه و موندلی. په کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,300,000 زیات کسان اخته شوي او شاوخوا 2,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له همدې کبله دا په څو پیړیو کې تر ټولو ناوړه وبا ګڼل کېږي.
دوستانو، اخوا بیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په تیرو 20 ورځو کې د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره سو. تر دې مخکې د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیل ګنګوسې خبره سوې وې. کیم جونګ اون نن شنبه د پلازمینې پیونګیانګ په شمال کې د کیمیاوي سري د یوې رغول سوې فابریکې د پټۍ د پریکولو په مراسمو کې راڅرګند سو. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون چې په تیرو 20 ورځو کې د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې ګنګوسې خپرې دي، په تازه عکسونو کې مسک ښکاري. په عکسونو کې چې د رویټرز اژانس په حواله د دولتي ورځپاڼې رودونګ سینمون ویبسایټ خپره کړي، کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبرې کوي او د فابریکې بیلابیلې برخې ګوري. خو رویټرز اژانس وایي د دغو عکسونو کاروالی نسي تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری اژانس ویلي لکیم سره د نورو لوړ رتبه چارواکو ترڅنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری و. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلي وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کولای سي خپل واکمنۍ ته دوام ورکړي، نو خور به د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا رهبر سي. د تصویرو لمخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټۍ پرې کوي، نور برخوال د خوشحالی چکچکی کوي او د کیم لپاره د هورا ناره وهي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخصصو قوتونو په وړاندې د بسیا اقتصاد د جوړولو په مبارزه کې خپل ملت رهبری کوي. د شمالي کوریا د دغه خبری اژانس پر راپور کې په تیرو شاوخوا دریو اونیو کې د کیم جونګ اون د لادرکې د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وروستای ور د اپریل میاشتې پر 11 د واکمن ګوند په یوه غونډه کې لیدل سوی و چې د کورونا وایرس پر مخنیوي د بحث لپاره رابلل سوی وه. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه وروسته له هغې ګنګوسې خپرې سوې چې کیم جونګ اون د اپریل میاشتې پر 15 د خپل مړه سوي نیکه کیم ایل سونګ چې د شمالي کوریا بنسټګر هم ګڼل کیږي د زوکړې د ورځ لمانځنې په مراسمو کې چې خورا مهم ګڼل کیږي تر سترګو نسو. دغه اصل کې د چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شمالي کوریا شدید ټولبند یا لاک ډاون نافذ کړي او د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې خپل سرحدونه تړلي دي. شمالي کوریا تیره پنځشنبه ویلي وو چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې.